په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. په هند کې د کورونا وایرس 2,905 پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1,000,000 ته نږدې شو. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تیر شپه خبره کړې ویلي، د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندې وشي او په سیمه کې د پوځي مسولینو له لوري غونډه وشي. د اسداباد مرکزي روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لیږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې، یعنی د سیشن بي پورز د افغانستان له لوري پاکستان په خواړه د شوی وی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د ډیورین فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسیسات رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لامل انګرځېدلی شي، په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. د سیمې د وروستي وضعیت په اړه به خپل خبریاله واورو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ پلاوی بنن له افغان لوري سره د اقتصادي ترانزیت او دفاعي امنیتي کمیټو په ګډو غونډو کې ګډون وکړي او د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو به خبري وکړي چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د وروستي سفر په مهال دواړو لورو پرې موافقه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پانه کې په یو خبره کړي خبر پانه کې وایي چې عراقچی چې دی سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تیر ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی، پرون ماښام له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی و او په دې سفر کې موافقه شوې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سکال وروسته تر هغه اړیکې څه ترنګلې شول چې د غوی په 12 ملې دا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لزګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هرې رود سین تزان نه واچوي. لدې ډلې د 12 تنو مړینه انتهیت شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شول او نور انټپیان شول. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایرس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمېرو له مخې تر اوسه 14,940 کسان په افغانستان کې په کورونا اخته شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه هم په هند کې د کورونا د وایرس د پیښو په زیاتېدو سره پیلو. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا وایرس 2,905 پیښې ثبت شو چې په دې سره په دې هیواد کې دغه وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا وایرس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیز ایالت ګوا کې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی و بیرته بندیزونه لګول شوي دي. د هند روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,8,8 د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوي، خو دغه راز په 24 ساعتونو کې له دې وایرسه د 6,6 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړل چې دا په یوه شپه ورځ کې د مړینو نوی ریکارډ دی. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15,000 ته ورسېد. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې وایرسه د رغېدونکو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا وایرس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. د ورلډ میټرز انفو وی پانې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شو کسانو شمیر نږدې 1.2 میلیون کسان و او د مړو شو نږدې 1.5 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو ایرانی بیړیو کې اور ولګېد. دغه اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې 9 بیړۍ زیانمنې شوې دي. په تیرو څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 19 کسانو ژوند واخیست. د جولای په 2 د چارواکو په وینا د ناتانز په اټومي مرکز کې اور ولګېد. د ایران یو امنیتي چارواکي به یوه ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګېدو علت روښانه شوی دی. وروسته به بیا څرګند کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمال وډ د خپل 10 ورځني سفر په پای کې د دې هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید-19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوی د سکاروی او سخت سالندی ناروغی راپورونو ته اندېښمن دی. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوي دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول ډیره برخه دې خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د کابل د سروبي د ولسوالۍ د ورستي امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور واوري. خو له دې مخکې زو کونالته چیرې چې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوي او په ترڅ کې افغان لوري ته مرګ ژوبله اوښتې. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه راسره دی. انوري صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستاني لوري سره خبرې کړي او په دزبندیز موافقه شوې ده. آیا په سیمه کې نښتې بندې شوي؟
بله صاحب، زما سلامونه هم ومانه. د تیر ماښام 6 بجو نه هلته ډزبندي مراد شوی، تر اوسه پورې کوم ډز نه دی شوی. خو دلته خبرې نه کیږي په کونړ کې. دغه خبرې چې درې اړخیز خبرې اکثره په تورخم کې کیږي، هلته ځي نو په دې باره کې به هلته خبرې کیږي. د وزارت خارجه دغه اعلامیه منګمولی دله د تروسه پور اوربن دوام لري. کوم دز دز نه دی شوی، خلکو نه چې ما پوښتنه کړې ده تر دې دمه پورې آرام آرامي د هر څوک په خپلو مورچو کې پاتې په خپلو ځایونو کې دي او مشکل نشته. ده
د مرګ ژوبلې شمیر کې کوم بدلون راغلی؟ پرون تاسو ویل چې 3 جسدونه روغتون ته انتقال شوي او یو شمیر هم ټپیان دي. ځینو ټپیانو وضعیت هم نازک دی.
من نور صاحب، دماغه زړه خبره ده، خو ټپیانو تعداد چې بیګامنګ ویلې سهارم 11 تنه دی او د وژل شو کسانو شمیر 8 تنه دی. دا اکثریت ملکیان دي، یعنی خځې ماشومان او د پاخو عمر خلک پکې دي. دغه مرمۍ چې دي اکثره په کورونو لګېدلې دي، په سرکانو کې، همدارنګه د مرکز اړوند د کچې سیمه کې او نورو ځایونو کې لګېدلې دي. پرون د پاکستان مرمۍ او په دغه کې د تلفات او مرګو رامنځته شوی ده.
بلې روح الانوري، له تاسو نه مننه. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریالو چې د پسمه کې د وروستي وضعیت نور حال راکاو. پرون د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او اوس پسمه کې نښتې بندې شوې. رازو د کابل سروبي ولسوالۍ ته. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ورستیو ناامنه او د دې ولسوالۍ اوسیدونکو اندېښمن کړي. دوی وایي د سروبي ولسوالۍ اهمیت او ستراتیژیک موقعیت او ارزښت په پام ناامني کېدای شي چې تر ارګه پورې ورسیږي او ارګه مور سره ناامن شي. د سروبي ولسوالۍ د جګدلک د سیمې اوسیدونکو وایي لڅو اونیو رئیس هر شپه د دولت او طالبانو د مخامخ جګړو په اور کې شپې او ورځې سبا کوي او لسیمې ورته دي وتلو اجازه هم نه ورکول کیږي. د ازادي راډیو سیمیز خبريال سهارګل امیرزی وبخې سهارګل امیرزی د ولسوالۍ ته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د سیند او غره ترمنځ پرتا سروبي د کابل هغه ولسوالۍ ده چې په خوا به خلک د سیل او چکر لپاره ورتلل، خو اوس د نامنې لامل نه یوازې دا چې سیلانیان نه ورځي بلکې په دې ولسوالۍ کې د تیرې شوې لارې کابل لغمان جلال آباد کونړ او تورخم تیرېدونکي مسافر له ویرې پرته بل څه په زړه کې نه ګرځوي. سروبي وال وایي د سروبي ولسوالۍ اهمیت، ستراتیژیک موقعیت او ارزښت ته په پام نه امنی ارګ هم نام نه کولای شي. دوی له اقتصادي پلوه هم د لارې ډیره مهمه یادوي چې نه امنی به ترانزیت او سوداګري زیانمن کړي. د سروبي ولسوالۍ د جګدلک سیمې اوسیدونکو وایي له څو نوې رئیس هر شپه د دولت او طالبانو د مخامخ جګړو په اور کې سبا کوي او په خبرې چې له سیمې ورته د وتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
معلومه عجز ارشاد کله چې دا لار کته سي نو د سیمه کې کابل باندې ارس باندې دښمن معلوميږي او دز در باندې کیږي، دښمن معلوميږي او دز در باندې کیږي. باید د حکومت د خلکو سره چې د لارې امنیتونه شي، لار ټول نام نه ده سوک نه سیتلې، دته به چکر ته خلک راتلغه و ټول باندې سم دلته نه کیږي، ټول خلک ډاریږي دمر نام نه ده سروي.
دیمانو صادق د دلک کلی اوسیدونکو غختنه موږ لړپور چارواکو نه صرف دغه پختنه کوو چې موږ ته تیاری راولېږي، موږ سره مرستو کوي کومرست نه کوي دا ولسوالۍ خرڅ کړي، موږ کومه سلار بل چاته ورسو سرونه خو نه سورا باسي. قسم په الله سي حکومت لګ ناغيړي وکړه سبب دا ټول په کابل کې دا طالبان.
نوم ملک محمد جگدل کوسیدون کوي د سروبي وضعیت سي ورس په ورس ګوري حل ورځ نه بتريږي، په ښه حالاتو کې نه روان دي، خراب حالاتو کې روان ده. کله سي یو ځای کې عمله کوي ورس ته دولت اقدام کوي. زه خپل د غلط لست کې کې سي جگدل له خاور نه سروبي ته را داخل سم غم تل دي، ما دي ورور کور الته دي غزنانه پاتې ورور مینه وا زنانه میرا وسته یو 15 کیلومتر پیاده مزل کړو، 15 کیلومتر نه دي خو نه موټر کې موږ راس پارک لرو مړو دوی کوګور د غریب دغه وس مړ کېږي کدي دغه خزي دغه کندو سرنويس سس کومه خاطر خو مسلمان ته خو مسلمان دوړ خو مسلمانان یاستي ولې کوي مکوي دي خدای او دي قران په لاس باندې مکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خکته پورته کیږي چې پکې یو شمېر کسان ځانونه سیمهیز پولیس او د سروبي ولسوالۍ د جگدلک په سیمه کې د طالبانو په محاصره کې راګیر خي. دوی وایي له څلور ورځو راهیسې خوراک څخه او جګړهیز توکي نه لري او امنیتي مسؤلونه غواړي چې مرسته وکړي. د سروبي ولسوالۍ د جگدلک په سیمه کې د جګړې له کبله لسګونه کورنۍ تښتي او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو سلګونه نورې لا هم په سیمه کې بندې پاتې دي. یو تن افغان سیمهیز پولیس شمس الرحمن چې تیره شپه په جگدلک سیمه کې د جګړې پر مهال ټپي او په روغتون کې تر درملنې لاندې ده وایي چې د مرستې غږ او چغې ډېرې وکړي، خو په خبره چې هیڅ ډول مرسته ورسره ونه شوه او دای د ژوند تر ټولو ترخې شېبې وي.
دما په معنی چې زه خپل په عمل د جنگ په صحنه کې سارومه تقریبا 15 ورځې موږ په محاصره کې عمل ته پراته وو، موږ غږ چانه اورېده، موږ ډوډۍ 15 ورځې موږ ولاکه خپل موږ ډوډۍ خوړلې نه، ولاکه سترګې فټه کړې په محاصره کې وو، څلیرې ساعته جنگ په موږ باندې چې ولاګېد زخمي سومه بیا هم زموږ غمه ونه خوړو سره په دغه تیر اخره کې چې موږ دا زخمیان او ټپیان ورم کړو دا هم د همدې غلې وجه کنه موږ ډېر که پرمختګ کوم محاصره مو موږ ډېر که خپل پوستونه خپل دوستان نه ډېره که دفاع کوله ډېره خو موږ ته مهمات دغه له خاطره او کومک به وخت را ونه رسېد.
که څه هم څه مو وکړه خو د شمس الرحمن د خبرو په تړاو د کورنۍ او چارو وزارت د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د سیمې خلک وایي طالبانو په لارو کمینونه ځای پر ځای کړي او د سیمې خلکو ته له سیمې د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. تیر ورځ هم سهار وختي کله چې د جګړې له سیمې اتلس تنه عام وګړي د وتلو په حال کې وو، سراچه موټر د سړک د غاړې پر یوه مین ور برابر شو چې د ځایي روغتیایي مسؤلونو په خبره 15 تنه پکې ووژل شول او یو لس نور ټپیان دي. د سروبي ولسوالۍ د روغتون سرپرست راز محمد جبرخیل ازادي راډیو ته وویل د پیښې له ځایه دوه جسدونه او یو لس ټپیان روغتون ته ورول شوي او درې جسدونه چې د انتقال وړ نه وو په سیمه کې پاتې دي. خاغلی جبرخیل وویل وژل شوي او ټپیان پرته له دوو تن نور ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په دوی کې د درېو ټپیان روغتیایي وضعیت نازک او د کابل مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي. که څه هم وسلوال طالبان د جگدلک د سیمې د جګړې د تلفاتو او په دې اړه د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه څه نه وایي، خو ادعا کوي چې سیمه د دوی د ډلې په واک کې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي چې افغان ځواکونو